سلام و وقت مبخیر خراغلاس دیدیم حال اخبارانی تا مخی تردی چید اخبارانی مطلب دلار شو خبرونه کنر که د طبق نرغوی لمله نجده سوار لزر تروی طلب شویده ده کنر ده کرنی و مالداری ریاست مسئولی وای چی لطور دو میوش رئیسی پا ده غولت که شخواه دره نیم لکه تروی پا ده نرغوی اخت شویده طبق دست نرغوی ده که چیر ده تروی واکسین شی ده تلفات و مخی نیول که ده شی پاکستانی پولیسو ویلی چې پرون د پاکستان امنیتی ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر یوه پټنځای چاپولو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستانی طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر دا سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیسو مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډه جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هېواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عرقچی پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د بې هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. خاغلی عرقچی زیاته کړه چې ایران د یوې ډیپلوماټیکې حل لارې غوښتونکی دی چې د ټولو خواوو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګېدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیمو د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنګټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په درویشتمه دومان په منځ کې توپ وشوي. وروستۍ خبرم د لوبو لړغره د افغانستان له درویشت کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبې په د سپتمبر له لومړۍ نیټې د نه ورځو په ترڅ کې د میانمار په کوربتوب ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشحاله راډیو په مسؤل مدیر د درې میاشتنی بند حکم اغندلی دی. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. له دې سره په پاکستان کې هم خبریال له ستونزو سره مخ دي.
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی.
په جلاوطنۍ کې تازه ماشومانو ته د 12 عناوینو کتابونه چاپېدل.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په مسؤل مدیر سلیمان راحل د دې میاشتنی بند حکم خندل دی. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان پی وو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول اقدامات د بیان ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ او د افغانستان خبرلانو ته ټکان ورکوونکی دی. دا په تسهیل کې ده چې د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د محل لږ تر لږه لس خبرلان د بېلابېلو لاملونو له مخې د طالبانو لخوا نیول شوي او د دغه بنسټ په خبره هم د دغه حالات دوام به په دغه هیواد کې د بیان ازادي لا ډېره وځپي. یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې د طالبانو لوري دا ډول نیولې د بیان پر ازادۍ برید او د رسنیو د ازادۍ پراخ نقص دی. جوزېف پیټربورګ کې
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسؤل مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په اتمه په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه لس خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي او که دغه وضعیت دوام وکړي نو د بیان ازادي به په دغه هیواد کې نوره هم وځپل شي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لکتر لگه لس خبر اعلان د طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیلا بیلو پلمو د دې ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبر اعلان مرکز طالبان لخوا د دې جواب نیولو په اړه ژور اندېښنه لري. دا چاره د بیان ازادۍ او د افغانستان د رسنیو د ځپلو لامل شوي او نور به هم ځپل شي. وزیر بلابسي کړکېچن کړی
افغانستان شوده و مشه و وضعیت بحرانی خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او دوی نومه مشر روز او تنبایبا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالانو او د رسنیو کارکونکو ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
لږ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لدی سره د خبرلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې یا سی پی جی او سوارلستونو بنسټونو د پاکستان حکومت ته د افغان خبرلانو د ډله ایز ایستلو د درولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ تازه پیوه ګډ علمي کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبرانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدنې په برخه کې ورته اسانتیاوې برابر کړي دي. دا مدثر کېده چې پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالانو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه هېواد کې له ګڼو ننګونو، ځورونو او آن د ایستلو ګواښ سره مخ دي. دوی که بیرته افغانستان ته ستنه کړلی شي، دوی او کورنۍ جدي امنیتي ګواښ سره مخ کېدای شي. نور حال د فیروزیزي برابر کړي.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبریالانو د ایستلو بهیر د درولو غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته یې د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوارلس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبریالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو ډله ییز او خپل سری ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلا وطنۍ کې افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بې پولي خبریالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغه پنځلس بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبریالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبریالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هېواد کې ځینو میشتو افغان خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ سي. له دې ډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبریالۍ انیسې دریا چې له یو نیم کال راهیسې دغه هېواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هېوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او له تیرو درېو کلونو راهیسې هلته اوسېږي هم ازادي راډیو ته وویل
ما از دولت پاکستان خوشمن سیم کله مزارع کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفاً یو مده دی مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونو ولاس واخلي. خپل شاهدان چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي که خدای مکړه مون بیرته دیپورت کوي زمونږ او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دی را دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې په روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا اته خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزي یو خبري اعلانو د څرګندولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار لامل نه دی نیولای. د بی اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یون ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ سوی دی. دغو سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغه غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاشت کې له 300,000 زیات کسان له دغه هېواد ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدنې پروګرام یا یون هیپاتایت وای په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړی. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسېدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. نورحال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو خونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې باران وشي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې میله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنځشنبې په ورځ امنیت شورا ته ویل چې هغه وړاندې شوی تړون چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره وړاندې شوی د روسیې لپاره غوره ممکنه پایله ولري او ولسمشر ولادیمیر پوتین باید هغه ومني. نور جزات په راپور کې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا موقتی استازي جان کیلی خبردار ورکړی که روسیه د دې ویجاړونکې جګړې د دوام لپاره غلطه پریکړه وکړي نو ممکن د سولې له هڅو څخه وتلو په اړه فکر وکړي. هغه ویل چې د جګړې اوږدول د هیچا په ګټه نه دی او پر روسیې د نورو بندیزونو لګول اختیار له هم پر میز دی. کرملین د امریکا له څرګندونو مخکې د پنځشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د جون په 2 نیټه په استانبول کې د نویو خبرو اترو لپاره د کیف د وړاندیز ځواب ته انتظار باسي. د کرملین وان دمیتری پیسکوف ویل چې تر هغه ځایه چې زه پوهیږم تر اوسه پورې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه شوی، موږ باید د اوکراینی لوري ځواب ته انتظار وباسو. خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لوړ پوړي سرکار ویل چې اوکراین د ګډون لپاره چمتو دی خو لومړی غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې وړاندیزونه وګوري. اندرو ایرماک په یو بیان کې ویل چې اوکران چمتو ده چې په راتلونکو غونډه کې برخه واخلي، خو موږ غواړو چې په رغند بحث کې برخه واخلو. دا په دې معنی ده چې د روسیې مساوده ترلاسه کول مهم دي. پیسکوف دا غوښتنه رغنده نه ده بللې. اوکراین وویل چې د سولې تړون لپاره یې خپل لید لا دمخه روسیې ته وړاندې کړی دی. زلنسکي روسیا په یو بله دوکا تورنه کړه چې په استانبول کې د وړاندیز شوې غونډې دمخه د سولې وړاندیز نه دی وړاندې کړی. زلنسکي په خپل مخامنۍ ویډیو وینا کې ویل چې حتی هغه تش په نامه یادښت چې دوی ژمنه کړې وه چې ظاهرا د یوې اونۍ څخه په زیات وخت کې چمتو شوې وه، تر اوسه هیچا نه ده لیدلې. هغه ویل چې اوکراین او د هغه شریکان یادښت نه دی ترلاسه کړی. حتی ترکیه چې د لومړۍ غونډې کوربتوب یې کوه، نوې اجنډا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو سرمشران په امنیت شورا کې د اوکراین د جګړې پر خبرې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو جبري استل دوام لري، د تخفیفات کورنۍ چارو وزارت تازه د سر شمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. ځینې ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپاروي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سر شمیرنې کارتونه چې پخوا د 1303 کال تر پایه د اعتبار وړ وو نور به مودي و نه خسول شي. پیران کې میشت افغان کډوال به وایي چې افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیار او ناڅرګند راتلونکي سره مخ کړي. نور حال پر ریپورت کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوه کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځم په ورځ د غوی په نه هیسته ما آزادی رادیو ته وویل:
اوس نو اختر را کړی چې و باسیمو او له ایرانه باید ووزو، وای که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونه په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنه نو فرما به مباطل شي. مونږ نهنه داده چې مونږ لونه ک افغانستان ته ولار شي هلته زدکړې نشي کولای. مونږ زامنو ته به هم در زمينه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زدکړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس جاړ یا وای چې پلار ک افغانستان ته لاړ شو ما ته د زدکړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا نخنی په داسې حال کې دی چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و له دې وروسته به موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپل زده کړو ته دوام ورکولای سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایران ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایران ووزي
کیدای سي د ویزې ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ د دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي، چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ولسواکی دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کوروای په جلاوطنۍ کې د خپلو کورونو په لړ کې تازه ماشومان ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د دغې ټولنې مرسلې ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتابونو کې اتې د ښځینه لیکوالانو دي. په ورته وخت کې یو شمېر لیکوال او لیکوالې چې کتابونه چاپ شوي د دغه بنسټ له هڅو خوښي څرګندوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چې کابو 13 کاله له فعالیت کېږي، په جلاوطنۍ کې د آنلاین فعالیتونو یو کال پوره شو.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم، او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنه نن ورځ دومره تشویق شوم چې حتی تر دې ما دانن له ځان سره کول وکړ چې په راتلونکي نور هم همداسې کتابونه چاپوم او ترڅو د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله ده چې د ماشوم د ادبیاتو کور یې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی، او له چاپ سره سمدستي د زری کړکی ادبي جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي راډیو ته وویل
زما لومړنۍ کیسه خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شوه، چې د زری کړکۍ له لوري یې جایزه ترلاسه کړه. خوشحاله یم، ډېره زیاته دې لپاره خوشحاله یم چې هغه زحمتونه سي استسیول هغه قدردانی کیږي، او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو 12 کتابه چاپ کړي چاته یې د ښځو دي. د دغه ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په 9 په جلاوطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د 1 کلن کېدو په ورځ د خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي، چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغو کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه یې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکاري چاپ کړي دي. نوموړی دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼي فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړي، او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ، چې ماشومانو ته یې د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي، او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دي چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډېر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بیماری تبق تقریبا 14,000 مواشی را در ولایت کنر هلاک کرده است. مسئولان زراعت، مالداری و آبیاری کنر می گویند که از دو ماه به این سو حدود 350,000 مواشی در این ولایت به این بیماری مبتلا شده اند. از شیوع بیماری تبق با واکسین کردن حیوانات می توان جلوگیری کرد. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با ژاپن، کویت و میانمار در یک گروه رقابت خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان این خبر را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد و اظهار داشت که این مسابقات از اول سپتامبر به مدت 9 روز به میزبانی میانمار برگزار خواهد شد. قرار است مسابقات فوتبال زیر 23 سال آسیا در ماه جنوری در عربستان سعودی برگزار شود. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یورش نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه شبه نظامیان در کشمیر زیر تصرف این کشور، دو پلیس و 4 تن از طالبان پاکستانی کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول عبدالجبار رئیس پلیس کشمیر گزارش داد که این عملیات بنابر اطلاعات استخباراتی در منطقه راولاکوت انجام شده است. نامبرده می افزاید که افراد کشته شده اعضای تحریک طالبان پاکستانی هستند که متحدین طالبان افغان پنداشته می شوند. این افسر پلیس اتهام وارد کرد که تحریک طالبان پاکستان برای منافع هند مبارزه می کند و می خواست که برای عملیات آینده خود در این منطقه کشمیر قرارگاه درست کند، ولی این تلاش توسط پلیس خونسا ساخته شد. هند هنوز در این مورد کدام تبصره نکرده، در حالی که نیروهای پاکستانی اغلب مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستانی را در مناطق ناآرام شمال غرب کشور و جاهای دیگر هدف قرار می دهند. چنین عملیات در منطقه کشمیر به ندرت اتفاق می افتد. و وزیر خارجه ایران میگوید تهران درباره برنامه اتمی این کشور با آمریکا به توافق نرسیده و هنوز هم فاصله دارد. عباس راقشی گفت رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافق قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه قرار داشته باشیم. او روز پنجشنبه 8 جوزا در پست در شبکه اکس افزود که مسیر توافق از میز مذاکره می‌گذرد نه از طریق رسانه‌ها. او نام از این رسانه‌ها نبرد، اما به نظر می‌رسد که اشاره او به طور مشخص به گزارش شبکه تلویزیونی CNN باشد که روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه از گفتگوها بین ایران و آمریکا نوشته بود که دو کشور در حال نزدیک شدن به یک توافق کلی هستند که ممکن است در دیدار بعدی آمریکا و ایران که احتمالاً در شرق میانه برگزار می شود نهایی شود. این گزارش خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به دستیابی به توافق با ایران ظرف چند هفته آینده را تایید کرده بود. وزیر خارجه ایران تاکید کرده که ایران خواهان توافق است که منافع همه طرفها را تامین کند، همه تحریم ها را لغو و حقوق هسته‌ای ایران از جمله غنی سازی را محقق کند. موضوع غنی سازی در خاک ایران به یک اختلاف کلیدی بین دو کشور تبدیل شده است، در حالی که آمریکا به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران چراغ سبز نشان داده، اما میگوید ایران باید غنی سازی را از غنی سازی دست بکشد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. سازمان‌های حامی خبرنگاران حکم زندان مدیر مسئول یک رادیو را نکوهش می‌کنند.
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند که اینها به بهانه های مختلف توسط این گروه بازداشت شدند.
وزارت داخله ایران از لغو کارت سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی به مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است.
میگن حالا اختار دارن که باید بخروشن از ایران، میگه باید بره بیرون. اگر مردم نه پولتون میتونن نه حساب کتابتون میتونن.
چاپ تازه 12 عنوان کتاب برای اطفال.
من لومرنی کسی خوشبختانه ولی ورستی که دی ماشوم دیده بیاتی دی کود
لدی. اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که آمریکا به شورای امنیت گفته که اگر روسیه تصمیم بران داشته باشد که جنگ در اوکراین را ادامه دهد، واشنگتن امکان دارد روی دست کشیدن خود از تلاش های صلح غور کند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از سازمان‌های حامی خبرنگاران حکم 3 ماهه زندان سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی را به شدت محکوم می‌کنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که این گونه اقدامات تهدید جدی علیه آزادی بیان و موضوع تکان دهنده برای خبرنگاران افغانستان به شمار می‌رود. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که هم‌اکنون حداقل 10 خبرنگار با دلایل مختلف در بازداشت طالبان به سر می‌برند و ادامه این وضعیت باعث سرکوب بیشتر آزادی بیان در کشور خواهد شد. شماره از خبرنگاران افغان نیز می‌گویند که این گونه بازداشت‌ها از سوی حکومت طالبان حمله بر آزادی بیان و نقض گسترده آزادی مطبوعات است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از آن که سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی از سوی دادگاه ابتدایی این ولایت به 3 ماه زندان محکوم شد، شماری از سازمان‌های حامی خبرنگاران این حکم را نکوهش کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته است بازداشت آقای راحل و اتهاماتی که به دلیل مطالب انتقادی و اصلاح طلبانش در شبکه‌های اجتماعی با او نسبت داده شده فراقانونی و خلاف آزادی بیان است. این سازمان افزوده است که این چنین اقدامات تهدید جدی علیه آزادی بیان و موضوع تکان دهنده برای تمامی خبرنگاران افغانستان به شمار می‌رود. در ادامه اعلامیه از تمامی نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و حامیان آزادی بیان خواسته شده است تا برای آزادی فوری آقای راحل تلاش کرده و از حقوق او دفاع کنند. حکومت طالبان تاکنون در مورد بازداشت سلیمان راحل اظهار نظری نکرده است. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از یکی از منابع گفته بود که اداره استخبارات طالبان در غزنی راحل را به تاریخ 15 ثور سال جاری به دلیل برخی پست‌ها در شبکه فیسبوک بازداشت کرده است. به گفته این منبع، او در این پست‌ها با مشکلات اقتصادی مردم و فقر در افغانستان اشاره کرده بود. در ادامه این اعلامیه آمده است که منبع افزوده مسئولان استخبارات غزنی با استاب مسائل اجتماعی و مشکلات مردم را تحریک افکار عمومی و تبلیغات علیه حکومت طالبان تلقی می‌کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت خبرنگاران افغان از سوی طالبان گفته است که هم‌اکنون حداقل 10 خبرنگار به دلایل مختلف در بازداشت طالبان به سر می‌برند و ادامه این وضعیت باعث سرکوب بیشتر آزادی بیان در کشور خواهد شد. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباط و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند که اینها به بهانه‌های مختلف توسط این گروه بازداشت شدند و حتی یک تعداد محکوم به زندان شدند از 2 سال الی 5 سال. مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی عمیقی دارد بابت بازداشتی‌هایی که صورت می‌گیرد توسط گروه طالبان. این باعث سرکوب آزادی بیان و رسانه‌های داخل افغانستان شده و می‌شود و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
با این حال شماری از خبرنگاران افغان میگویند این گونه بازداشت‌ها سوی حکومت طالبان حمله بر آزادی بیان و نقض گسترده آزادی مطبوعات است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
گزارش‌های خبرنگارا در افغانستان از یک طرف آزادی بیان سرکوب می‌کند و از یک طرف انگیزه خبرنگاری در افغانستان است عصب می‌پاشد و این بازداشت‌ها بر ما زیاد گرانکننده است.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان شمار زیادی از خبرنگاران افغان را بازداشت کردند، اما همواره تاکید نمودند که این بازداشت ها ربطی به کار رسانه‌ای آنان ندارد و در چارچوب شریعت و منافع ملی با آزادی بیان پایبند هستند. با وجود این که شماری از خبرنگاران بازداشت شده پس از مدتی از زندان رها شدند، اما گفته می شود تعداد از آنان هنوزم در زندان های طالبان به سر می برند. روزا تنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان در بیانیه به مناسبت 30 می روز جهانی آزادی رسانه ها محدودیت های مال شده بر آزادی بیان در افغانستان از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته بود که این محدودیت ها باعث شده خبرنگاران و کارکنان رسانه ای با تهدید، خطر بازداشت و بدرفتاری مواجه شوند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که اخراج مهاجران افغان به گونه اجباری از ایران ادامه دارد، وزارت داخله این کشور تازه از لغو کارت سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و سعی به مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از نادر یار احمدی مدیر کل اداره امور اتباع خارجی و مهاجرین این وزارت گزارش داده که گفته است حضور طولانی مدت مهاجرین نگرانی شهروندان ایرانی را برانگیخته است. این مقام ایرانی گفته کارت‌های سرشماری که قبلا تا پایان سال 14 اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد. مهاجران افغان در ایران میگویند که برگشتشان به افغانستان آنها را با آینده تاریک و نامعلوم روبرو خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محمد آصف 54 ساله سرپرست یک خانواده 4 نفری در ایران است. او میگوید از 40 سال به این سو در ایران زندگی میکند و در کنار این که زندگی خودش را سر و سامان داده، فرزندانش نیز در این کشور شامل مکتب هستند. اما او حالا از این که دیگر برگه های سرشماریشان تمدید نمی شود و باید به افغانستان برگردد، نگران آینده خود و فرزندان خود است که با برگشت به کشورش با گفتگو با سرنوشت نامعلوم روبرو خواهد شد. محمد آصف روز پنجشنبه 29 می بر رادیو آزادی گفت:
دیگه حالا اختار دارن که باید بخروشن از دیرون، دیگه باید بوره میرون. اگر مردم نه پولتون میتونه نه حساب کتابتون میتونه بگیرین، نه پول پیش خونتون میتونه بگیرین. الان اعلام کرده که مدرسه دیگه گرفته نمیشه. ما نگرانی ما همین خاطر بچه‌مون. 3 ماه جلوتر یه دختر بنده خدا فلج داشتیم، 10 سالش بودن، بوده بیمارستان شب 3 تا بیمارستان بودیم، تاول نگرفت، بالاخره یه جاش بودیم تاول گرفت. 15 میلیون تومان ما از ساعت 3 شب خوابان میدیم تا ساعت 6 صبح است. 15 میلیون تومان ما رو گرفت ساعت 6 صبح هم نیت این دختر بود جد.
قدرت الله یک مهاجر افغان دیگر و سرپرست خانواده 6 نفری در ایران نیز نگرانی مشابه دارد.
خانواده هم کلگی مرگی سرشماره دارد. گفتن که تا 28 سه وقت داریم که نوبت خروجی بگیریم. در اون صورت من باطل میشد. اما نگرانی شد که اینا دختران افغانستان برای درس خوندن نمیتونه، بچه هم آیا درس میرون سر بش میرون نشه. قطعا یک مشکلات بسیار بزرگ در افغانستان ایجاد میشه. نگرانی ما قطعا برای تحصیل اولانم. حالا من این مخترک دارم خدا راستی که از اموخانی دیگری افتاده، میگه من افغانستان برم پدر برای درس خوندن نمیتونه میچی کنم.
این نگرانی ها در حال است که به تازگی مدیر کل امور اتباع خارجی و مهاجرین وزارت داخله ایران از لغو کارت سرشماری مهاجرین و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی برای مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه های ایرانی از جمله ایرنا با نقل از نادر یار احمدی گزارش داده که حضور دوامدار مهاجرین فشار قابل توجهی را بر زیر ساخت های مهم این کشور مانند آموزش و مراقبت های سی وارد کرده و نگرانی های مردم ایران را برانگیخته است. این مقام ایرانی گفته که کارت‌های سرشماری که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد و افزوده که افراد فاقد اسناد قانونی دیگر به امکانات آموزشی و درمانی دسترسی نخواهد داشت. فرزندانشان فقط با داشتن اسناد معتبر می توانند و تحصیل خود ادامه دهند. این مقام ایرانی از افغانها خواسته تا ایران را به شکل داوطلبانه ترک کنند و در ادامه تاکید کرده کسانی که به طور داوطلبانه ایران را ترک می کنند ممکن است امتیازات ویزای خاص را دریافت کنند. با این حال او هشدار داده کسانی که به صورت غیرقانونی باقی می مانند و بازداشت یا اخراج می شوند از چنین فرصتهای محروم خواهند شد. مقام های وزارت داخل ایران در ماه اوت سال 1403 اعلام کرده بود که مهاجرین افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد و این تصمیم مزوال ماه عمل سال 1404 اجرایی می شود. وزارت داخل ایران در حال از لغو کارت های سرشماری مهاجرین افغان در ایران خبر می دهد که هم‌اکنون نیز روند اخراج اجباری مهاجرین از ایران ادامه دارد و بر اساس گزارش ها روزانه هزاران افغان از ایران به افغانستان اخراج می شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از آغاز سال جاری میلادی تا تاریخ 13 می حدود 573,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشته که از این میان 293,600 نفر آنها اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغانها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی میکنند، اما سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دلو سال گذشته به رسانه های این کشور گفته بود که حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغانها هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
وزیر دفاع روسیه میگوید که فعالیت گروه‌های متعدد تندرو در افغانستان همچنان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی محسوب می شود. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از او در گزارش گفته که احتمال نفوذ اعضای این گروه ها به کشورهای هممرز با افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است. اما حکومت طالبان این اظهارات را بی اساس خوانده رد کرده است. ولی شمار از آگاهان امور سیاسی و امنیتی می گویند با وجود روابط سیاسی و تجارتی روسیه و کشورهای آسیای میانه با حکومت طالبان، نگرانی های این کشورها درباره تهدید گروه های تندرو از افغانستان همچنان پا بر جاست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان اظهارات وزیر دفاع روسیه مبنی بر حضور گروه‌های افراطی در افغانستان و تهدید آنان برای کشورهای آسیای مرکزی را رد کرده است. آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در بشکک گفته که فعالیت گروه‌های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان همچنان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌رود. خبرگزاری تاس روسیه روز چهارشنبه 28 می در گزارش به نقل از او افزوده که گفته بیش از 20 گروه تندرو با بیشتر از 15,000 جنگجو در افغانستان فعالند و احتمال نفوذ آنان به کشورهای هممرز افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه 28 می در شبکه ایکس خود این اظهارات وزیر دفاع روسیه را بی اساس خوانده، گفته که هیچ گروه خودسر در این کشور وجود ندارد و افغانستان تهدید برای هیچ کس نیست. در این میان برخی از آگاهان امور سیاسی و امنیتی معتقدند با آنکه روسیه و شمار از کشورهای آسیای میانه مناسبات سیاسی و تجارتی با حکومت طالبان برقرار کردند، اما نگرانی های این کشورها به ویژه در پیوند و فعالیت گروه های تندرو و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همچنان پابرجاست. اسحاق قدمر آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید که کشورهای منطقه و هم مرز با افغانستان ناچارند با طالبان در تماس باشند تا بتوانند بر تحرکات گروه‌های افراطی نظارت مؤثر داشته باشند و از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.
البته از این جمله مهمترینش داعش است که همی توانمندی را هم فعلا داره که کشورها را تهدید بکنند، چنانچه در گذشته کارم کردند. بر صورت کشورهای آسیای میانه، کشورهای اطراف افغانستان همیشه امی خطر احساس میکنن که اینا باید از قضا افغانستان دور نباشن، با حکومت طالبا نزدیک باشن تا نظارت بر حرکت اینمی گروپای تندرو داشته باشن.
با آنکه شاخه ولایت خراسان گروه داعش پس از حاکمیت طالبان مسئولیت انجام حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته، اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که داعش در این کشور سرکوب شده و در حال نابودی است. اما برخی از آگاهان امور امنیتی نگرانی های امنیتی روسیه و کشورهای آسیای میانه از افغانستان را بی جا نمی دانند و می گویند این کشورها در سالهای اخیر شواهد نیز در این خصوص به دست داشتند. عارف سحر آگاه امور مبارزه با تروریسم بین المللی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نگرانی کشورهای منطقه و خارج از منطقه از این وضعیت کاملا به جای و حضور این نیروها و این شبکه‌های تروریستی در افغانستان واقعی حقیقی و میتونه که تهدیدات خیلی شدیدی را علیه منطقه و کشورهای خارج از منطقه پدید بیاره.
اما حکومت طالبان پیش از این هم تاکید کرده که به هیچ کس یا گروه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، وزارت خارجه طالبان گفته که جمال ناصر غروال، سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در روسیه، در 13 نشست بین المللی امنیتی مسکو شرکت و سخنرانی کرده است. تولونیوز به نقل از حافظ ضیا احمد، رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان، چهارشنبه 28 می در شبکه اکس نوشته که این سخنرانی بر تحولات اخیر امنیتی، دستاوردها در افغانستان و تاثیرات این تحولات در سطح منطقه و جهان متمرکز بوده است. گفتنی است که با گذشت نزدیک به 4 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با این حال، شماری از دولت‌ها از جمله روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه روابط نزدیک با طالبان برقرار کرده و نمایندگان طالبان را در خاک خود پذیرفتند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به شورای امنیت گفت که توافق پیشنهادی که اکنون برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ارائه شده، بهترین نتیجه ممکن برای روسیه را در بر خواهد داشت. جان کلی، سرپرست نمایندگی آمریکا در ملل متحد، هشدار داد که اگر روسیه با تصمیم اشتباه خود این جنگ فاجعه‌بار را ادامه دهد، واشنگتن احتمالاً روی عقب‌نشینی از تلاش‌های صلح غور خواهد کرد. او گفت که طولانی شدن جنگ به نفع هیچ کس نیست و انتخاب وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه هنوز هم روی میز است. کرملین قبل از این اظهارات نماینده آمریکا در شورای امنیت روز پنجشنبه گفته بود که منتظر پاسخ کیف و پیشنهادش برای مذاکرات جدید در استانبول در 2 جون است. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: تا آنجا که من می‌دانم هنوز هیچ پاسخی دریافت نشده، ما باید منتظر پاسخ طرف اوکراینی باشیم. اما مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که اوکراین آماده شرکت است، اما ابتدا می‌خواهد پیشنهادات روسیه برای پایان دادن به جنگ را ببیند. آندری یرماک در بیانیه گفت: اوکراین آماده شرکت در جلسه بعدی است، اما ما می‌خواهیم در یک بحث سازنده شرکت کنیم. این به این معناست که دریافت پیشنویس روسیه مهم است. پسکوف این درخواست را غیر سازنده خواند. اوکراین گفت که قبلا دیدگاه خود را در مورد توافق صلح با روسیه ارائه کرده است. زلنسکی روسیه را به دلیل عدم ارائه پیشنهاد صلح خود قبل از جلسه پلان شده در استانبول به فریبکاری دیگری متهم کرد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت: حتی به اصطلاح یادداشت که آنها وعده کرده بودند و ظاهرا در بیش از یک هفته آماده شده، هنوز توسط کسی دیده نشده. او گفت: اوکراین و شرکای این کشور این یادداشت را دریافت نکردند. حتی ترکیه که میزبان اولین جلسه بود، دستوری کار جدید را دریافت نکرده است. معاون سرمنشی ملل متحد نیز در شورای امنیت درباره جنگ در اوکراین سخن گفت. روز ماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی، گفت که امیدواری در مذاکرات با سختی زنده باقی مانده است و امیدواری محتاطانه‌ای که او یک ماه پیش ابراز کرده بود در اثر تجاوزات اخیر کاهش یافته است. او گفت: موج عظیم حملات در آخر هفته هشدار است مبنی بر اینکه جنگ چقدر سریع می‌تواند به سطوح مخرب جدید برسد. خانم دیکارلو گفت تشدید بیشتر جنگ نه تنها تلفات ویرانگر غیر نظامیان را افزایش می‌دهد، بلکه تلاش‌های صلح از قبل چالش برانگیز را نیز به خطر می‌اندازد. او افزود که امیدواری به اینکه طرفین بتوانند بنشینند و مذاکره کنند هنوز زنده است، اما به سختی. او خواستار تلاش‌های جدی، قابل اثبات و با حسن نیت برای بازگشت به مسیر شد که می‌تواند به صلح عادلانه بیانجامد. خانم دیکارلو افزود که روند صلح آسان نخواهد بود و زمان می‌برد. او گفت اما نباید منتظر ماند، به خصوص مردم اوکراین نمی‌توانند منتظر بمانند. معاون سرمنشی ملل متحد گفت که آتش‌بس کامل، فوری و بی‌قید و شرط گام است که باید بخشی از روند صلح باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خانه ادبیات کودک افغانستان میگوید که در ادامه فعالیت‌هایش در تبعید تازه 12 کتاب برای کودکان چاپ کرده است. معاون این نهاد به رادیو آزادی گفت که از میان این کتاب‌ها 8 عنوان با قلم نویسندگان زن نوشته شده. در این حال شمار از نویسندگانی که آثارشان چاپ شده از تلاش‌های این نهاد ابراز خرسندی می‌کنند. خانه ادبیات کودک افغانستان که حدود 13 سال از فعالیتش می‌گذرد، امروز یک سالگی فعالیت‌های آنلاین خود را در تبعید تجلیل کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زر ډېر دغه ښه احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي، یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلک ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان‌الله الماس، نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا با کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی، نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرانیز به دست آورده است. خانم صالحی برای رادیو آزادی گفت
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم، چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو آغا زحمت ابس نه ریتللی او نتیجه ور کریده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 2 کتاب قصه و شیر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر، معاون نهاد، به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین نهاد در تبعید به رادیو آزادی گفت
این کتاب‌های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از زویده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شماره از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش‌ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
مسیر غور که است به اثر برپوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدوده. مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه، و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی موادی مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنیم سیم نگاه کرد کار پیدا میشه گایی نمیشه که نپقای حیال خود پیدا کنیم.
نکار نبار نگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور او شورشم میکنه. ما میرا در امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از شما او شروع میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بده؟
پیام شما نظر شماست.